سلامونه. وخت ورځې 2 بجې شوې د ازادي رادیو ده. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی خبرونه اورئ چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټر پر یوه کاروان نن په ځان وژونکې حمله کې چې د موټر په ذریعه شوي لکتر لږ درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر به سبا هند ته ولاړ شي او د دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لرواټونه یا بلاستیک توغندي ازموینې ښیي چې له دغه هېواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټر پر یوه کاروان نن په ځان وژونکې حمله کې چې د موټر په ذریعه شوي لکتر لږ درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سالوین تایید کړه چې دغه حمله د ډنمارکي ځواکونو د موټر پر یوه کاروان شوې ده. هغه وویل په برید کې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې او یو ټیم د پیښې ځای ته استول شوی چې د ډنمارکي ځواکونو ویجاړ شوی موټر ولېږدوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه برید کې د درې ملکي وګړو د ټپي کېدو خبره تایید کړی او ویلي دي چې ټپیان روغتون ته لیکدول شوی دي. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د افشارو په سیمه کې شوې ده. دغه حمله داسې مهال شوې چې په کابل کې د محرم د میاشتې لپاره امنیتي تدابیر زیات شوي دي. تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتني رپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامیچی یاماموتو به د امنیت شورا غړو ته د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په وروستیو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندوز کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. د وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دشت ارچې ولسوالۍ کې پلون په وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په برید کې یولس طالبان وژل شوي او شل تنه یې انټپیان شوي دي. د خبر پاڼې له مخې دغه حمله وروسته له هغې وشو چې طالبانو د دې ولسوالۍ د ارجال په سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. کورنیو چارو وزارت په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د سمنګانو ولایت په دره سوف ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د مولا رمزالله چې په زبیر مشهور او د طالبانو مالي مسؤول او یو مهم غړی و وژل شو. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا دفاع وزیر به سبا هند ته ولاړ شي او د دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جیمز میتس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند له نوي دفاع وزیر سره خبرې وکړي. دا له هغې راوروسته چې په تېره جنوري کې ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، هند ته د یوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر په تېره اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. پنټاګون وویل چې میتس به د امریکا لخوا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات، امنیت او سوکالۍ لپاره د هند پراخه ونډه وستایي. هند تر اوسه له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لرواټنه یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هېواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او دا هېواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. ترامپ پرون ناوخته په ټویټر لیکلي، ایران تازه یو داسې بلاستیک توغندی وازموي چې اسرائیلو ته رسېدی شي. دوی همداراز له شمالي کوریا سره کار کوي. دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته. ایران د امریکا له دې خبرداري سره سره چې توغندوی ازمیښت به له امریکا او نورو قدرتونو سره اټومي موافقه زیانمنه کړي، بلاستیک توغندی وازموي. د ایران دولتي تلویزیون په خوارمشهر کې د دغه توغندي د ازمیښت تصویرونه خپاره کړل. ایران خپل دا توغندی تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 2 د تهران په یو پوځي پریډ کې نندارې ته وړاندې کړ. په عراق کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه یا ریفرندم ترسره کیږي له احتیاطه کار واخلي، ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي. له دغه ریفرندم سره د بغداد مرکزی حکومت سخت مخالفت کړی دی. د امریکا د سفارت لخوا د سفر کولو په دغه خبرداری کې ویل شوي چې په ځانګړې توګه امریکایي اتباع د هغو سیمو ته له تګه ډډه وکړي چې د کردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ پرې لانجه ده. د کردستان سیمه‌ایزی داری د ریفرندوم د نه کولو لپاره د ملګرو ملتونو، د امریکا د متحدو ایالاتونو او بریتانیا له غوښتنو سره مخالفت کړی دی. د عراق ځواکمنو ګاونډیانو ایران او ترکیه په کلکه د ریفرندوم سره مخالفت کړی او له دې ویرې لري چې ښایي هغه د دوی کردان هم جلا کېدو ته وهڅوي. په جرمنی کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي. هټکل کېږي چې په دغو انتخاباتو کې چې د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شوي، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو لرېښې اړخی ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. په نظر شمیرنو کې د مرکل محافظه کاره ډیموکرات مسیحي ګوند او د بایرن سوسیال مسیحي اتحاد ډېر مخکې وو، که څه هم تېره اونۍ له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزوری شوی و، خو اټکل کېږي چې د مرکل اتحاد به په سلو کې د 24 نه تر 28 پورې رایې وګټي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کې غوړې دا ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. لکه څنګه چې مرکز ما همکار وویل، خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی چې څو شی ورسته پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو. زه ناجیه صاحبم او په خبرونه کې نن ورځ د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان سره ملمدی او اساسي پوښتنی ځوابوي. نن په پروگرام کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینیدو په اړه غږیږو، او په دې اړه به د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان چې د جلدی ناروغي متخصص دی په دې اړه به تاسو معلومات درکړي. ډاکټر صاحب ته هم خرغ لاسوین
ډیره مننن.
دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، خو د یادې موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. په افغانستان او نور هیوادونو کې د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په نارینه او ښځو کې د اندېښنې لامل ګرځېدلی. د ډاکټرانو په وینا د ویښتانو د تویدلو بیلابیل لاملونه دي چې له هغې ډلې سټرس یا خپګان خپل رول لري. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ویښتانو تویدل زیات زیات لاملونه لري، خو په ښځو کې معمولا ویښتان چې تویږي سټرس د سټرس زیات، یعنی فشار، رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري، او هورموني تغیرات په ښځو کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډېر اوس رواج ګرځي او مهمه ده د ویښتان رنګول، یو د هغه لاملونه چې په زیات زیات ښځو کې دا کېدای شي د ویښتانو د ماتېدو سبب وګرځي او د ویښتانو حجم کم کړي. یعنی ویښتان په دې حالت کې چې تویږي ماتېږي، نه تویږي له بېخ له نه وځي، بلکې له ساقې نه ماتېږي او د ویښتانو حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده د ارثي هورموني په نامه یا اندروجنیتیک په نامه یادېږي، هغه افراد چې د جنتیک یا ارثي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسیږي، د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعال کیږي او ویښتان ورو ورو ضعیفه کیږي او پوتېدو شروع کوي.
د دغو لاملونو ترڅنګ ډېری خلک پر دې باور دي چې شامپو ویښتانو ته تاوان لري، خو دا چې د ډاکټرانو نظر څه دی په دې اړه بیا هم له ډاکټر صابر څخه اورو.
شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدل کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي او د ویښتانو په جلایش کې او سره هم بریخي عملونه په دې باندې تاثیر لري. شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخت نه رسیږي چې ویښتانو باندې بد اغېز وکړي.
ډاکټران همدارنګ ټینګار کوي که غواړئ د ویښتو له تویدو مخنیوي وکړئ نو باید ښه خواړه وخورئ. دا ځکه چې قوي خواړه پر بدن او ویښتانو باندې اغېز لري. ل دلی د مایغه وخه پالک، لوبیا، بادام، گازری د ای ویټامین سرچینه بلل کیږي چې د سترګو د دید پر زیاتوالي سربیره د پوستکي پر روغتیا هم برخه قوي ده. ل دې سربیره نور خوراکي توکي هم دي چې د ویښتانو د تویدو مخه نیسي.
ل آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
ل ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری نن ورځ خبرونه زنګړې شوې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو پړه. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان سره دی او تاسو پوښتنی ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 250 او بلش میره ده 0 200 225 255. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. د اړوند ناروغي په اړه کولای شي چې تاسو ټلیفون وکړي او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کرته وي چې د ویښتانو د تویدلو اصلي عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
ډیره مننه. لملای باید وای چې د ویښتانو تویدو مسو ډول دي، یعنی کلاسیفیکیشن پس دا ول کلاسیفیکیشن کی ویختان چې زی په دوه ډول دی، په عمومي ډول کې یو لوکلایز دی چې په موزي ډول ویختان زی، او د بل ډول جنرالایز دی چې عمومي، یعنی په ټول په سر په ټول ځایونه کې ویختان له یو ځای نه بل ځای نه زی. او یو ډول چې ما مخکې ول چې په مثلا یو پنځه غونډې ویختان په یو ځای کې تویږي یا یو ډول دی، او بل کلاسیفیکیشن چې تصنیف دی دا دی چې ویختان یا په موقتی ډول اوزی یا په دایمي ډول، یعنی دوه ډول دي. یو چې دای د ویښتانو پیاس چې دای لمنځزي لمده کې بل بیرته ویښتان ناراضي چې دغه تر سکټریسل یا د ویښتانو د تویدو دایمي ډول ورته وي، او بل ډول چې دای ویښتان زی مګر پیاس پاتې کیږي چې یعنی په هغه وخت چې زمينه مسایديږي به هغه ویښتان بیرته راځي. دا په مې بدول شو، او بیا دغه روزو چې د دې اسباب څه شي دي، عوامل څه شي دي. عوامل ډېر دي، مثلا سیستمیک امراض، داخلي امراض او جلدی امراض هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. مثلا د عمومي امراض له جملې څخه یو هغه د وینې امراض دی، مثلا کم خونی د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. او بل ډول مثلا د وینې وینې چې کمیږي، عوامل ډېر دي چې داخلي ډاکټران کولای شي چې هغه خارکی یا تشخیص وکړي، ځکه چې د مثلا کم خونی یا اسباب د آهن کم خونی د اسباب د یا ویتامین بی 12 د یا نور عوامل دي چې باید داخلي ډاکټران په دغه برخه کې مرسته وکړي چې اسباب ښکاره شي. او بل عوامل چې دی مثلا د ګردو د امراضو عوامل دی، یا میراقات انتونی دی چې فوکل انفیکشن ورته وایي. فوکل انفیکشن د بدن په هر ځای کې لیدل کیږي، مثلا یو څوک دندان یا غاښونه خرابیږي، د دې توکسین پیدا کیږي، یا استونه خوږیږي، یا غوږونه خراب دی، یا فوکل انفیکشن په ادراری برخه کې مثلا په کلیوي برخه که موجود دی یا بل ځای کې دو میراقات د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رازو اندوکراین عوامل دی چې امراض اندوکراین ورته وایي، مثلا یو څو د جاغر غوړه چې دی هغه فعالیت زیاتیږي یا کمیږي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا هغه وخت چې فعالیت زیاتیږي ویښتان نری کیږي او لمنځه ځي. او بل عوامل هم شته چې مثلا ځینې خلک د جلدی امراض لري، سیبوري لري، پوستکی چې دی دا مثلا یک نورمال حالت لري، ځینې وختو د ویښتانو چربي زیاتیږي، غولیږي، ځینې وختو کمیږي، دا هم د پوستکی حالت تغییر کوي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رازو د فزیکي عواملو له کبله، مثلا ځینې وختو ویښتان په مثلا اقلیم تغییر کوي، ځینې وختو ویښتان زی، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. رازو د کیمیاوي عواملو په برخه کې، مثلا ځینې کیمیاوي مواد استعمالیږي په پوستکو باندې یا چې بعد اثر کوي یا حساسیت ښیي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا یو کانټکټ درماتایت پیدا کیږي، هغه په دغه حالت کې هم ویښتان ځي او ځینې امراض چې ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي، مثلا یو څوک یو جلدي مرض لري، مثلا پیودرمي لري، فرانکل لري چې عمیق دی، دا مرض هم د ویښتانو د پیاز د تخریبېدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. یو څوک د پوستکي سرطان لري، مثلا دا بی سی سی ورته وایي چې د ویښتانو پیاز چې تخریبېږي د نیوپلازم په واسطه ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. ځینې خلک مثلا پوستکي سوزیږي د اوبو په واسطه یا بل عوامل په واسطه، دا هم د پوستکي د تخریبېدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. نور عوامل هم شته چې باید په دغه برخه کې باید کار وشي چې عوامل څه شی دي. دا مثلا د ګسترنتسنال عوامل دی او نور، مثلا یو خزه دی امیدواره دی په دغه حالت کې ویښتان ځي. ځینې خزه دی چې شیدې ورکوي، دا هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. ځینې خلک دی چې د کلتوري آلات په آلاتو کې ویښتان په کلک ډول مثلا ورته وایي چې تلي او دا هم د ویښتانو مثلا د تراکشن په نوم یادیږي، د تراکشن الوپیسی یعنی د کشش په واسطه ویښتان له منځه ځي چې دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي.
بله، د دغو عواملو تر څنګ چې تاسو یادونه وکړه، د ویښتانو پاک نه ساتل او د لمدو ویښتانو ګمنځول اکثره په ښځو کې لیدل کیږي، څومره د ویښتو په تویدو کې خپل اغیز لري؟
مونږ پوهیږو چې زموږ د سی حالت ښه نه دی، زموږ پاک وطن کې سی حالت خراب دی. هغه وخت چې ویښتان باید په منظم ډول ومینځل شي. مثلا دا فرق کوي، وګورو چې دا د یو څوک یو شخص چې دی ویښتان یې غول دی که وچ دی، دا فرق کوي. څه وخت باید دا ومینځي؟ که ډېر غول وي ژر ژر باید خپل ویښتان ومینځي، که غول نه وي بیا فرق دومره زیات اثر نه لري. مګر د ویښتانو ساتل په د ویښتانو په آرامي او په ساتلو کې ډیر ارزښت لري، باید ویښتان په منظم ډول ومینځل شي.
بله، یو شمېر کسان بیا له دې اندېښنه لري چې ځینې شامپوګانې چې راوتلې دي بازار ته، دا هم ویښته سپینوي، او آیا ستاسو په نظر شامپو هم د ویښتانو رنګ او سپینېدو او تویدو کې خپله ونډه لري که نه؟
د مثلا د پوستکی او د ویښتانو رنګ چې دی د یو ماده په واسطه منځته راځي چې ورته میلانین وایي. دا میلانین د یو تیزو جرات په واسطه تولیدیږي چې هغه ته میلانوسایت ورته وایي. میلانوسایت یو ماده جوړوي چې میلانین نومیږي، او دا په ځینې کیسو باندې ساتل کیږي چې ورته میلانوزوم وایي. ځینې خلک چې دی مثلا تور پوستکی لري، ځینې خلک سپین پوستکی لري. دلیل دا دی چې دا میلانوزوم څومره سایز لري، سو دانی دی، نه د سایز او نمبر په واسطه دا ویښتان رنگ نیسی. اما دا شامپوگان په هغه باندې کوم اثر نه لري. اما هر شی چې دی، شامپو دی یا هر شی چې دی، باید اصلی بی تقلبی بینی. دا شیان په پوستکو باندې اثر لري اما د ویښتانو د سپینېدو سبب نه ګرځي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، یادونه کوو چې نن ورځ په خبرونه کې د ویښتانو تویدو او له وخته مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه ستاسو پوښتنې اخلو، او خبرونه هم همدغه موضوعات ته ځانګړې شوې. کولای شئ چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره دی، او ساسې پوښتنې ځوابوي. اوریدونکي هم په لیګه کې دي، یو اوریدونکی دی د پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ.
مهرباني. ناجیه صفوي خورې، تاسو سلام علیکم. دا زادې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. تاسو
درنه مېلمه ډاکټر صاحب فروزان ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
بله قاری صاحب پښتون یم. ام بله خورجان ډېر ښه موضوع متکلې ده، خدای دې وکړي چې بوش پنځه نه واخلو. د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده، یو سړی چې په ځوانۍ کې پرځان دغه د ویښتانو تویدل، د انسان په سر باندې ډېر درد وي، دغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي که نه؟ او یو سړی چې پرځان په ځوانۍ کې شیندې هم لږ وي او پرځان روحي تکلیف ورسره وي، کم کم تشویش لري، دا هر درد سره تشویش لري، دا غم تویدل د ویښتانو د سپینو سبب د ویښتانو د تویدو او سپینوزو ګرځي که نه ګرځي، او دغه مریضي څه پروګرام ما په اوله کښې وانهورېدی، دغه مریضي په ذکرو کښې ډېره ده، خورې ډاکتر صاحب پوښتنه دا ده که په اوناسو کښې ډېره ده، او پرزن دغه ناروغي پرزن علاج هم لري که نه لري، د کومو کومو شامپوګانو څه باید موږ استفاده وکړو؟ خلک وایي چې دا شامپو صابون هم د ویښتانو د تویدو او سپینېدو سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه. دغه پوښتنې مونږ ولیکلې او ډاکټر صاحب دا ټول ځواب کړي، له تاسې ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، تاسې به په لنډو کې دغه پوښتنې ځواب کوي، بیا به ځو نورو اورېدونکو ته. قاضي صاحب پوښتنه وویلې چې په سر درد چې کوم کسان اخته دي، هغوی په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي، یعنی ویښتې سپینېږي او تویږي که نه، او که چیرې په استرس، مخکې تاسې یادونه وکړه چې څوک اخته یې د دغې ناروغۍ لامل ګرځي، علاج یې څه دی ستاسې په نظر، او آیا شامپوګانې هم په دې کې رول لري که نه؟ مهرباني.
هغه څوک چې سردرد لري هغه د ویښتانو د تویدو سبب نه ګرځي، مګر یو ډول روحي ناروغي ده چې تریکوتیلومونیا نومیږي، چې دا خلک چې دی د خپل ویښتان په ګوتو کې نیسي او یا په لاس کې نیسي او کش کوي، په دغه حالت کې ویښتان دا بیخې چې دی دا پیاز چې دی خرابیږي، ویښتان ځي، مګر دا په هغه باندې کوم اثر نه لري. او بل راز بله استرس تشویش هم په پوستکو باندې او په ویښتانو باندې اثر لري، ځکه چې ځواب دغه دی چې دا پوستکې او دا پوستکې او د سیستم عصبي د مور په هغه وخت چې امیدوار دي، په هغه وخت چې یعنی بدن جوړیږي، ارګانو جینیز صورت نیسي، دواړه له یو ځای څخه منشه اخلي چې ورته کوم برخه وایي، اکتودرم برخه وایي، ځکه چې دا سیستم عصبي او دا پوستکې له یو ځای څخه منشه اخلي، له دې کبله دا د اعصابو ناروغي په پوستکو باندې اثر لري او د پوستکې امراض په اعصابو باندې اثر کوي. دا استرس د ځینې وختو د تویدو سبب ګرځي، مګر اصلي عامل داسې معلوم نه ده، مګر دا یو مرض چې تریکوتیلومونیا وایي هغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. دا راځو چې دا تداوی لري ولې نه، باید دا ناروغان د جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي، باید هغه وګوري چې د دې عامل سبب څه شی دي، او د هغه وخت چې کازیا سبب معلوم شود، د هغه په روخانیدو سره دا کولی شي دا ناروغان ته مرسته وکړي او تداوي.
ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی دی، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. غږ مو سم نه راځي، په ډېرې بخښنې سره موقعیت ته یو څه تغیر ورکوي او خپله پوښتنه وکړئ، خو فکر کوم د ورور اړیکه هم پرې شوه له موږ سره. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري ځان معرفي کړم.
السلام علیکم.
علیکم سلام. علیکم سلام. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام او رای نن ورځ جلدی ناروغۍ ته خپرونه ځانګړې شوې.
ډاکټر صاحب، دا د پوښتنه راځم چې دغه ویښتو څوکې مو دوه توکه کاري چې درې توکه کېږي، دا څه علت دی؟
ویښته چې څنګه کېږي، دغه پوښتنه له سره وکړئ تاسې.
دا ویښتو څوکې مو دوه درې شوخه کېږي، دا ولې چې کېږي، علت یې څه دی؟ بل دغه د مو پوستکه چې دی سپاټ پاتې وي، نه پوهېږم دلته هم نه هم سپاټ پاتې وي.
ښه، دغه دویمه پوښتنه بیا وکړئ تاسې چې د غږ مو سم نه راځي. اوله پوښتنه مو واخیستله، دویمه پوښتنه به واخلو. دویمه پوښتنه هم تاسې څه ده؟ ښه، ایمن غږ اورئ تاسې؟ ښه، د دغه اورېدونکي نظر په اړه به تاسې یو څه معلومات ورکوئ ډاکټر صاحب په لنډو کې، بیا به راځو نورو اورېدونکو ته. مهرباني وکړئ.
ځینې خلک په دغه ناروغۍ کې اخته دي، یعنې له یوه فولیکول څخه د ویښتانو یوه پیاز چې دی، یوه فولیکول څخه دوه شاخه له منځه منځته راځي، یا درې شاخه منځته راځي، یا یو غونچه غوندې منځته راځي چې تریکو اسپینولوزه ورته وایي. اما ځین خلک دی چې یو ویښتان لري اما په نهایت کې په دوه یا درې برخه کې بشل کیږي. دا دومره په کتابونو کې دومره د دې لپاره خطر دی نشته باید تقویه شي ویښتان. اولت یو موزه نه ده مګر ځین خلک چې دا شانه کوي دا ویښتان په ډیر شخص سره سید ده هغه ځین برس او شانه چې دی چې ویښتان هغه کوي ور سره هغه ډیر کلک دی دا د سبب کیږي. او ځین خلک دی چې مال نوتریشن لري باید هغه شیان چې د ویښتان او د پوستکي د تقویه سبب کیږي باید له هغه څخه استفاده
وکړو. نو بل اوریدونکی به مو واخلو مهرباني وکړئ تاسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ځان معرفي کړئ. بالکل ساسی غاورو که ځانم راو پیژنې چې ډاکټر صاحب ته به اسانه شي ساسی نوم واخلي او پوښتنه ځواب کړي.
زه د غوام مې کوم د ګروستو.
بله. نو پیغام په لیکه کې سستون زده د اوریدونکو اړیکه پرې کیږي. ښه بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ. علیکم سلام.
بل سلام علیکم. زه ډاکټر منصور مجاهد له کابل څخه اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب ته سلامونه ویم او بل د چې د دې ویښتو په حق له افغانان یو منفي تصویر لري. یعنی په دې معنا دا غي په ګټو نه پويږي اهمیت ورته نه ورکوي. نو او دې دغه سې دي یعنی د ویښتانو د وګنځول نه پويږي اکثره یې پیواز دې چې د څوک خوانه مغند کړی ورو ورو د بیخ طرف ته د غنوالي طرف ته لاړ شي د بیخ څخه مغند دی د خطلو سبب کیږي بل دا خبره ده. او بل دې دې په ګټه باندې نه پوهیږي د ډاکټر صاحب سره سوال چې د ویښتانو ګټه څه دي ترڅو افغانان د خپل ویښتانو څخه ښه ساتنه وکړي. بل خبره مې ده چې افغانانو کې ډیره معمول ده دغه د ویښتو د تویدلو سبب کیږي کنه. او بل مهمه خبره دا ده چې مسلمانانو کې ویښته چې جوړوي پاکي بدلوي اورز ما غواړم
بالکل ساسي خبر ته وګورم.
او دا پاکي تبدیلوي او قایچی نه تبدیلوي یعنی دغه د قایچی په واسطه باندې دنه زما په نظر باندې ویروسي مرزونه شاید انتقال شي سالم شخص ویښتانو ته. نو دا مې پوښتنه ده چې آیا دا څومره اړین دي او دی کنه دي ډاکټر صاحب نه. او بل مهمه ډېره به د دې معافوي چې د جنسي فعالیتونه د ویښتانو په تیدلو باندې تاثیر کوي کنه. بل یوه مهمه پوښتنه ده چې د ویښتانو ښودل څومره افغاني او څومره یعنی ضرور دي آیا کنه دي مننه.
ښه ډاکټر صاحب دغه ورسته مسله چې تاسو یاد کړه دغه کبیا وکړی تاسو دا ډاکټر صاحب په دغه ورسته موضوع باندې ونه رسیدم نور پوښتنه مو خپلې کوم غاګورې خو فکر کوم د ډاکټر صاحب اړې کلمې سره پرې شو خو کومې پوښتنه چې مونږه خېستې دي ډاکټر صاحب ځواب کی تاسو مې باندې وکړ ډاکټر صاحب
ډیر مننه. دا ډاکټر صاحب پوښتنه لري چې ویښتانو کوم فایده لري کنه. ویښتان یو فیزیولوژیک آلت لري یو د پوستکي یو یعنی یو برخه ده. مثلا دا ویښتان چې دی دا نوکان چې دی شحمی غلوات عرقی غلوات چې دی د پوستکي یو برخه ده یعنی د هغه ملحقات جوړوي. دا ویښتان چې دی هم ګټه لري. مثلا په ابرو باندې چې ویښتان لیدل کیږي که دا بنی او له کوزمتیک لنزر څخه هم ډیر بد اثر کوي په هغه باندې. مثلا دا تصور کوو چې یو څوک په دغه برخه کې ویښتان نه لري بیا څنګه معلومیږي. یو او بل دا خولی چې راځي له دغه ځای نه دا مسیر بدلوي که دغه ویښتان بنی دا خولی راځي په سترګو باندې او د التهاب او د امراضو سبب ګرځي. په همدغه ډول بل ځایونه چې ویښتان لري هغه هم ګټه لري هم فایده لري. دا چې مثلا په ځینو برخو کې ویښتان چې لیدل کېږي دا یو فعالیت خو لري، یو هم د کوزمیتیک له نظر هم د فیزیولوژي له نظر. او بل د ورځې بله پوښتنه یې دغه و چې د ویښتانو د تویدو عوامل څه شی دي. ما مخکې وویل چې د ویښتانو عوامل ما تشریح وکړه چې دا د کلاسیفیکیشن له نظره یو دایمي په ډول ځي، یو بل په موقت ډول، یو یې لوکلایز دي، یو بل جنرالایز دي. ویښتان ځي عوامل ډېر عوامل دي، یو یې داخلي عوامل دی او بل یې خارجي عوامل دی. خارجي عوامل مثلا فزیکي عوامل دی او بل کیمیاوي عوامل دی چې د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. داخلي عوامل چې دی لا راز له جلدی عوامل جلدی امراض څخه نیسو تر هغه سیستمیک امراض پورې، مثلا د وینې امراض دی، د ځیګر امراض دی، بیا رازو د اندوکراین امراض، بل د بدن د نور سیستمونو د امراض د دې د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. ځکه چې پوستکی د بدن آینه دی، ټول داخلي امراض او جلدی امراض په پوستکو باندې معلومیږي. مثلا یو څوک وینه کمی دا د پوستکو له څخه معلومیږي، هر څوک پوهیږي چې دا وینه کم شي، د ورته وایي چې دا ډیر کم خونه شوي، ځکه چې هغه سپین معلومیږي. ځینې خلک مثلا دا ځیګر مرض لري، په پوستکو باندې پوستک تغییر رنګ کوي، له هغه څخه هر څوک پوهیږي. بیا راځم به سلمونی چور سلمونیګان چې د امراض د انتقال سبب ګرځي. او دا سلمونیګان چې دی مثلا دا قیچی او دا شان چې استعمالوي دا د امراض د انتقال یو څوک نه بل څوک دی، خصوصا په ماشومان باندې. ولی دلیل څه شی دی چې په ماشومان کې دا جلدی امراض ډیر لیدل کیږي؟ دلیل دغه دی چې په ماشومان خود اندروژن یا د جنسي هورمونونو د افرازیدو نلری، ورو ورو زیاتیږي چې هغه عمر زیاتیږي. دا هورمونونه چې افرازیږي، خصوصا اندروژن هورمونونه، دا په سبشی از گلند یا شهمی غدوات باندې اثر کوي. دا شهمی غدوات افرازات جوړوي چې ورته سیبوم ورته وایي. هر ورځ یو څوک، هر ورځ یو ځوان سلای 40 ګرام سیبوم تولیدوي. دا سیبوم چې دی ځینې اسیدونه لري، امینو اسیدونه، مثلا پروپیونیک اسید ورته وایي یا فری فاتی اسید ورته وایي. دا اسیدونه چې دی دا انتی باکتریال او انتی فنگل خاصیت لري، دا څه کوي؟ دا میکروبونه له منځه ځي، مثلا دا قارچ یا سمارق امراض، انتانات او باکتریالي امراض له منځه ځي. هغه ماشومان چې دا توان نه لري، دا استعداد نه لري چې سیبوم دی هغه په پوستکو باندې نشته، د دې خبره ډیر امراض جلدی امراض یا باکتریال و فنگال امراض پا مشمانو که لیل کیگی. دا دا سلمانیگانو تا قیچی چه یا سوک نبول سوک نستیمالیوی دا دا امراض دا انتقال سبب گیزی. دیر ضروری ده چه باید دوی کولاشید باید دا یا مثلا دا یا چا سر خلاشو باید اقا تحکیم موشید. که تحکیم نشید که ولی که امکان و لیری باید دسپاسیبال شدن، باید استعمالی، خصوصا دا پل چه دای باید دسپاسیبال بگید. یا و دا دی دکتر سه خبر دیر سعیده درست دای چه دا امراض دا سلمانی لخوا یا سوک نه بل سوک نه انتقالی. بیا روزو دا یا سلمانی نده چه د امراض د انتقال سبب گیرزید. زن وقتو د سوزن پا واسطه هم زن امراض لیا و سوک نه بل سوک ده انتقالی گی، ده شفاخانه پا واسطه انتقالی گی. زکر چه دا زن دا پچکاریگان چه دا سوزنون چه استعمالی گی زن اصلی نده، خواه ساتل تحقیم نکیگید لده ده امراض ده انتقال یک سوک نه بل سوک دزی. بیا روزو دگه بل سوال ده دکتر صاحب چیز جنسی فعالیت پا مستقیم دول پا دقا بانده ما خونه دلی کمشه چی اصل داری. یو خبر اشته چه اغا اندروژینیک الوپیسیا دی یا الوپیسیای پترنال ورتوایی که اغا ارسی دی چه پا ام نارینه که ام پا خیزنه ناروغانو که لیدل کیگی. پا دقا حالت که یا تشوش دو ارمونو موجود دی او یا جنیتیک مساعد حالت لری دقا خلق، او پا دقا حالت که اندروژینو نه تغییر کوی او دویختان دو تویدو سبب گریزی، چه مثلا پا سلویخ کلنا دیش کلنا یا ولدین مخکی ویختان پا ورو ورو لمن ززی او یا مخصوص حالت نیسی دا اشتا اما دا
در منان اوریدون کو نن راز بخبرونه که دا ویختانو دا توی دو او لوقت مخکی دا ویختانو پا سپینو دو خبری کو او بخبرونه که دا کابل دا تبی پانتون استاد پوهان عبدالمقدس فروزان را سردای او اساسی پختنی جوابوی اوریدون کتاب د ټلیفون شمیره به هم ویم 0992215 سلويخته او بل شمیره ده 0992215 د مو د استودیو د ټلیفون شمیره دی اوریدون کی هم زخ ډیر دی په لیکه کې یو اوریدون کې دی لمړی ځان معرفي کوي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري بل ځان سلام علیکم
د کندهار
درخه مهربانی که کومه پوښتنه ولرئ
نو ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده چې دا وخت مخکې د ستاسو ولې سمه دی علاج څه دی دا راته
مهمه مسله ده بالکل ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ما هم غوښتل چې دغه مسله تاسو ته یادونه وکړم چې له وخت مخکې ویښتان ولې سپینېږي آیا د ویښتانو سپینېدل د زړښت معنی ورکوي کنه لامل او حل لري هم لري
اندیره مانند دا د ویښتانو د سپینېدو د وخت مخکې نه هغه ته کانیتیس ورته وایي کانیتیس چې دا یا د ویښتانو سپینېدل په دوه ډول دی یو لوکلایز چې په یو ځای کې لیدل کیږي او بل جنرالایز چې د ویښتانو ټول سپینېږي د دې لامل ډېر عوامل دي دا د زلخت معنا نه ورکوي یو ارسی دی ځین خلک په اریډیټیر یا ارسی ډول ویښتان نلزوانی نمخه دیر مخه هغه اسپینیگی یو دغه دی او بل عوامل همشته د دوی له جملې څخه یو استرس دی ځین خلک چې ډیر استرس لري په دغه حالت کې ویښتان اسپینیگی او بل حالت ځین تیل دی کیمیکل آیل دی یا کیمیاوي تیلونه دی چې هغه په ویښتان باندې استعمالیږي د ویښتان د سپینیدو سبب ګرځي بل عوامل چې دی فوکل انفیکشن دی چې باز انفیکشن انتانات چې د ویښتان د سپینیدو سبب ګرځي بل عامل د ځین ویتامینونو کمیدو دی چې ویښتان د سپینېدل سبب ګرځي او ځینې بل عوامل چې دی مثلا یو څوک پیس چې ورته وایي ویتیلوګو لري ویښتان هم په همه غذای کې پوستکی هم سپینېږي او ویښتان هم سپینېږي یو دغه دی او بل یو بل مرض دی چې الوپیسا آریاتا وایي چې ویښتان په موضی ډول مثلا د یو پنجي په غون په شکل ویښتان زی او په دغه ځای چې ویښتان بیرته راځي سپین معلومیږي سپین دی لبلی دا عوامل دی چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي
د دغه د درملنې لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر د ویښتانو د سپینېدو
دا ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي او باید ورته وایم چې دا د دې علاج زل مشکل دی که عامل پیدایشی زن وقت تداوی کیگی خصوصا در 15 لسکلنی مخ کنه زن وقت مون کولاشی چه زن دواگانی دایی که استعمال و که عوامل ورطه ولتو او گروه چه دی عوامل عمل سشدی با آقا تداوی بشی اما اگر عمر چه زیادی که دی تداوی مشکل یوازی دان آروح کولاشی چه دی رنگون سخه استفاده بکی
ډیر زیاته مننه دوستانو نن ورځ خبرونه ځنګلې شوې ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو ته او په کابل کې د طبي پوهنتون استاد پوهان عبدالمقدس فروزان رسېده دی او ساسي پوښتنې ځوابوي بل اوریدونکي دی مهرباني وکړئ دوی غږ نه راځي مونږ ته او که مونږ سره په لیکه کې یاست نو خبرې وکړئ خبر اوریدونکي دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام
سوال درسم په خاطر مې لیدل شي موي او وخت کې موي بسیار زیات پیدا از این جلوگیری میشه و عاملی از اینا را اگر بگه که چی عامل داره آدم بتان آدم خودداری بکنه چیزایی که یا شامپوی یا چرب کردن روغن های هر قسم اگر شامپوی یا جلوگیری از این میشه یا نمیشه
بسیار خوب موی یکی از جمله ملکات جلد است. موی برای علاوه ای که از نظر امراض و با ارزش است، از نظر اجتماعی و از نظر کازمیتیک و زیبایی هم با ارزش است. مثلا یک شخص میبینیم با یک جای میره موی بسیار خوب داره، در اونجا مورد تحسین قرار میگیره. و اگر یک کس موی نداره، با وجود که کلام گپ نیست، کلام مسئله مهم هم نیست که از نظر با ارزش باشه بسیار زیاد، اما بازم یه آدم از نظر روانی تحت تاثیر قرار میگیره. به این خاطر آدم باید توجه زیاد به موی خود کنه. اگر بتونه خوب، اگر نتونسته چاره نداره. تا حد که امکان داره آدم باید از موی خود مواظبت کنه. دلیل ریزش موی ما قبلا بر شما گفتم، باز براتون میگیم که موها میتونه یک نایه بره به صورت یک پیسه گرد، یک نایه موی بره، یا به صورت منتشر بره، و یا ای که دائمی موی بره یا موقتی موی بره. عوامل مختلف در اینجا ما پیشتر ذکر کردیم، بازم بر شما میگیم عوامل مختلف سبب ریزش موی میشه که ای بسیار چون با ارزش است، بازم اگه تکرار کنیم کدام گپ بد نیست. یکی از جمله عوامل از این عوامل داخلی و عوامل خارجی تقسیم کنیم میتونیم بگویم. یعنی مثلا در جمله عوامل فیزیکی میتونیم کشش موی، بسیار کسا موی خود را شخ بسته میکنه مویشان میره، یعنی میتراکشن الوپیسیا یا ریزش موی که از سر کشش است، یک ترمز که استعمال میشه. به همین چرا بعض مردم از نظر کلتوری فرنگی موهای خود بسته میکنن، یه رول داره. مثلا تونی دادن موی، تونی میتن پروا نداره، اما اگه برق که استعمال میشه، دوایی که استعمال میشه درست نباشه، موی چی میکنه؟ از بین میبره. یا استایل موی است که بعض اوقات استفاده میشه، اما در اونجا بعض مواد به کار میره که موی اتو شکل میده. اینا بعض که گرم میکنه، مثلا بعض مواد است که چیز میشه، ذوب میشه، و ای اگر به خود جلد میرسه به فولیکول موی، موی تخریب میکنه، دائمی موی از بین میره. به می ترتیب مثلا شای آفتاب خوب است بر جلد انسان، اما کدام وقت روز باشه، کدام وقت سال باشه، چقدر باشه، اگر زیاد باشه بازم مضر است بر بدن انسان و در مجموع. به می ترتیب آمدیم سر شستن موی. موها را که بوشیم بسیار خوب است، اما چکس مایا جلد ما چرب است، خشک است. اگر خشک است کمتر باید بشویم، زیاد خشک میشن. اگر چرب است باید زود بشویم موها را. از شامپوهای استفاده کنیم که استاندارد باشد، درست باشد. مثلا شامپو ساخته شده میبینید که با موهای عادی است، با موهای چرب است، با چه کسی مواز، از اونا باید ما استفاده کنیم. آمدیم سر عوامل داخلی. بسیاری عوامل است که سبب ریزش موی میشه. اگر با پالی میره بسیار مشکلات است که یعنی یک دکتر باید سر ازی بسیار وقت ضایع کنه که تا بتونه پیدا کنه. اول مثلا میایم سر عوامل ارثی. باز کسا مویشون به صورت میراثی میره. مثلا یک زن موش میره، از فرق سر موی کم میشه، دو طرف موی داره، چهار طرف سر موی داره. این یک شکل مخصوص ریزش موی است که مخصوص خانم هاست. در مرد موها که میره دو طرف عقب سر، دو طرف سر است، از پیشروی موی میره استاستا استاستا تا کاملا موی میره تا در دو طرف میره. اول سوال میشه چرا خیلی موی در دو طرف سر، در پشت سر میمونه، پیشروی موها میره. دلیلی است که هورمون همی موهایی که در پشتی است اینا اندروژن دیپندنت هستن، اینا مربوط به هورمون های اندروژن هستن، زیر تاثیر از اونا قرار داره. وقتی که این هورمون ها تغییر میکنه موها میریزن. اما موهایی که در پشت سر است، در عقب سر است، موها نمیره، اونا مربوط به هورمون های اندروژن نیست. از این خاطر کسایی که ترانسپلنتیشن موی میکنن از اینجا موی میگیرن، در قسمت ها میشنن. یکی دیگر عوامل داخلی وجود داره، مثلا انتانات میتونه موی ببره که در جمله عوامل ذکر شده میتونه. کمبود ویتامین ها میتونه موی ها رو ببره. میراقات انتانی موی میبره. استرس موی میبره. تغییر اقلیم موی میبره. تشوشات جهاز هضمی مثلا غذا میگیره جذب نمیشه، غذای میگیره که با موازنه نیست، غذای میگیره که آهن نداره، باز مرکبات دیگه ضرورت است نداره. اینا تمام سبب ریزش موی میشه که در پیش از این مریضا باید تمام موضوع عوامل با جستجو شود. آمدیم سر یک عوامل که ریزش موی خصوصا در اطفال است، امراض فنگسی است که ای یا قارچ ها سمارقها. ببینید که باز امراض فنگسی در شفاخانه بعد از ماه بعد از عید بزرگ زیاد میشه. چرا؟ مثلا گوسفند مردم در خانه میاره نگاه میکنه، طفلا با او تماس داره، از او جمله فنگس ها انتقال میکنه در پشمینا یا باز لباس هایی که در لیلامی میگیرن شستن همیشه فنگس داره، این انتقال میکنه و طفل ببینه یک مدت بعد امراض فنگسی ریزش موی تا اشکال بسیار عمیق کسی در پیش اطفال پیدا میشه. اینا اگه ما از این عوامل جلوگیری کنیم میتونیم موی خوب داشته باشیم. مثلا شستن منظم، تفریح و استراحت، دیگه ورزش غذای ما باز نباید بگیره. غذا منازی نیست که هر روز رگالم گوشت بخوره بسیار می خوب آدم می باشه. نه، دلیلی است که باید با موازنه باشه. موازنه ایش که تمام اجزای غذایی را آدم مراعات کنه، غذایی را بگیره که در او آهن وجود داشته باشه. دیگه ای که اگر بگیره باز کسا او را جذب نمیتونه، ای را بپالا چرا جذب نمیشه؟ تمام از این عوامل در ساعت موی و جلد رول داره.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب په مفصل ډول په دې اړه معلومات ورکړل. نور اوریدونکو ته به هم ورشو چې اوریدونکي په لیکه کې دي. دا اوس یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
سلام، مینا درنک صاحب صاحب ته او قدرمن ملما ډاکټر صاحب ته او درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ جوړ
وي. ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې ځانم معرفي کړئ ته.
مننه تنگیوال له وردګو څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم.
ډیر ښه، نن موږ په جلدی ناروغي غږیږو، تاسو هم کولی شئ چې خپل پوښتنه وکړئ.
مننه له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده، آیا د کوم کسانو وېښتان چې په کم سن کې کوم شوي دي هغه بیرته په تداوی خپل حالت ته ځي کنه؟ که په دې اړه معلومات راکړي. او بل د وېښتانو لپاره کوم اړین او ګټور شامپو ده؟ او بل د پخې د ورکېدو لپاره کوم مواد چې هغه ورکه ایکا؟ او بل دا غړیدو لپاره کوم تی لاړین؟ ډیر خوښ او خوشاله بشم.
خوشاله اوسې. دغه لومړنۍ پوښتنه کبه و کې په کم عمر کې کومه پوښتنه دی وکړه؟ دغه مونږ ونه خستله دا به وي.
آیا د کوم کسانو وېښتان چې په کم سن کې پینشوي دي هغه به ته په دغه خپل حالت ځی کنه؟ که په دې اړه معلومات راکې. او بل د وېښتان لپاره کوم
پوښو کنه زنه خلک په کوچنی توپ کې د زنه جلدی ناروغان یا د ویښتانو ناروغي اختکیږي کې د ویښتانو اصلي یعنی ماتریکس برخه اصلي برخه یا فولیکول چې لمنځي بیرته ناراضي. ما مخکې ویل چې زنه فنګسي امراض دی چې په ماشومان کې د لیدل کېږي. دلیل هم ما مخکې ویل په دغه حالت کې ک فولیکول مو لمنځي مثلا مرض ډیر عمیق دی، ډیر ځایونه نیولې دي په لاندې برخه کې رسیدلې، ځکه پوسه کې درې برخه لري. یو اپیډرم درنده او لاندې چې دی د غل برخه دي یا فاتی لیر دی، که دا د فولیکول چې دی په درم کې لیدل کیږي یا په دغه ځای کې که مرض ډیر عمیق به او فولیکول لمنځه ځي مرض بیرته نه راځي، ویښتان بیرته نه راځي. او که مرض ډیر په سطحي ډول به یا عامل پیدا شي او تداوی وشي ویښتان بیرته راځي. لازم په شامپوګانو باندې شامپو هغه مثلا ځینې خلک ویښتان غوړ دی باغه شامپو استعمالوي چې دی غوړ ویښتان لپاره دی یا عادي حالت لري. دا هلته لیکل شي دي د شامپو په سر باندې چې دا د نورمال ویښتانو دپاره دی، دا د غوړ ویښتانو دپاره دی، دا کوم ډول باید اصلي شامپو واخیستل شي. او مثلا سو کال مخکې په کابل کې ډیر خلک دا شکایت نه درلود چې زما ویښتان زی یا مثلا دا خزینه چې کالی مینځي دا شکایت نه درلود چې زما لاسونه خرابیږي، ډیر کم وو. اوس چې دغه شیان چې په بازار کې راغلی دي چې تقلبي ډول دی، ځینې طول نه ټول نه یا ځینې شامپوګان چې او صابونونه چې دي چې استعمالیږي دا په پوستکې باندې ډیر اثر لري. او بل لرنی پس هغه څوک چې پخه لري، پخه د سر باندې لیدل کیږي چې ورته سیبوري ورته وایي، دا هم تداوی لري. مثلا د مخصوص شامپوګان شته، مثلا زنک لري، زن شامپوګان تار لري، پولی تار لري، مثلا استپروکس شامپو دی، سلینیوم سلفاید دی، دغه شامپوګان چې دی د پخه د پاره دی. او مثلا زن عرب و راز استعمالی ځینې په هفته کې دوه مثلا درې ورځې وروسته استعمالیږي، او دا هغه شامپوګان شته د پوستکې یا د پخه دپاره استعمالیږي. او د
ویختانو د غړول د لپاره
د غړول د لپاره مثلا اگر سوخت پوستکی وچ دی په جیم کې د پوستکی ډیر وچیږي په دغه حالت کې باید غول شي ډیر آسان شاید یو وسیلین دی پټرولیم چورته وای وایټ پټرولیم دا شان استعمالیږي د ویختانو ولیږي یا پوستکی ولیږي باید نکول شي مګر په زمو نظر دغه دی چې په ویختانو باندې باید غول شون استعمال و نشي ځکه چې زمو محیط حالت چې دی خنه دی د خاورې دی چې ویختان غولوي په بازار کې ګیرځي په هغه باندې د خاورې ځای نیسي میکروبونه ځای نیسي د امراض سبب کیږي.
بله ډیره زیاته مننه. یادونه کوو چې نن ورځ په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان عبدالمقدس فروزان رسیدي او استاذي پوښتنې ځوابوي. د خبرونې هم وروسته لس دقیقې پاتې. ډاکټر صاحب راځو دې مسلې ته چې ځینې کسان په ویښته وچون کې ماشین خپل ویښته ورځ وچوي دا څومره ویښتانو ته زیان رسوي؟
دا هر چې جوړ شوي دي دا خو یو دلیل لري مګر هغه وخت چې ویښتانه وچیږي دا هم که په منظم ډول هغه هدایت لیکل شوی دی په هغه باندې چې هغه باندې مثلا یو څوک کار وکړي کوم ضرر نه لري که دغه هغه نه خارج حالت څخه د هدایت بل شی دی دا مثلا څو دقیقې باید پاتې شي څنګه باید استعمالیږي دا مراتو نه کی بیا هغه ضرر لري.
ډیره مننه. د ویښتانو په څه ډول باید ومینځل شي؟ یو شمېر خلک په دغه برخه کې هم ستونزې لري چې ډېر شامپوګانې کاروي او یا هم د ویښتو د وینځلو لپاره ډېرې تودې اوبه کاروي. په کوم ډول باید د ویښتانو مینځلو طریقه وي؟
ویښتان چې مینځل کېږي د اقلیمي حالت په حالت کې هم فرق کوي او د پوستکی په حالت کې هم فرق کوي. هغه خلک چې پوستکی ډیر غول دی یا مثلا پخه لري باید ژر ژر ویښتان ومینځي. دا عادي شامپو دغه استعمالوي یا هغه شامپو چې د پخه د پلار دی مخ کې ویل باید له هغه څخه استفاده وکړي. او بل
ډېر ډېر ګرم اوبو کارول
اوبو چې دی چې ډېر ګرم هم بنې یخ هم بنې په هغه څخه استفاده وکړي ډېر ښه دی.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وروستۍ برخه ده او که یو څه په دې اړه معلومات راکړي چې د ویښتانو د تویدو او سپینېدو د مخنیوي لپاره باید له کومو خوړو نه ګټه واخیستل شي تر ډېره چې د دغه ستونزو نه مخنیوی وشي؟
یوازې د ویښتانو دپاره نه بلکې باید د ټول بدن دپاره باید ټول خلک باید له منظم خولو او استاندارد او با موازنه خولو څخه باید استفاده وکړي. موږ باید زیاتره له میوې څخه او دا سبزیګانو څخه باید استفاده وکړي.
ښه اوریدونکی د پوښتنه به مخلو به راځو دې مسلې ته مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلام علیکم.
سلام خوشاله اوسئ. ډیره مننه مهرباني.
زما د داسې څخه دوه پوښتنې وکړي. زه تقریبا د 10 کال یم او زما د سر نشتن تقریبا درې میاشتې دي چې د سې په لټه کې تویږي. زه چې خپل سر په امام کې پریوم او دومره قدر نشته هغه اوبه چې هغه سره هغه بندي دي یعنې هغه چې خپله هم دک نشتې بدي یا سر ژمن کوم دغه سیستم بیخي ډېر بېحده دي. نو څو رقم شامپو استعمال کړی چې هغه شامپو څخه یو هم د ډاکټر صاحب په دې پوهېږي چې انټي هیر فال په نامه چې هغه د شامپوګانو مخصیص دغه ما واخیستله خو د سر باندې مینځم هم پخې کې دوه واره درې واره او در از هر وار چې زفر منم تقریبا د لسنت ماساج وکم خو هیڅ کته نه ورته کوي. او دا څه وایي چې دا عاملونه لري چې باید د انسان د وسنه کمې زما بدن جسم هم نه کم دغه مشکله نه لرم نه پوهېږم چې دوی له سبب
تاسو په لیکه کې و سي او سو شی بده لپاره ډاکټر صاحب تاسو نه ځنی پوښتنه ولري او بیا به تاسو جامع ځواب درکې. ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه لري مهرباني.
دا خو تا ویل چې دا زه دیش کلن یم زما ویښتان زی
و دیش کلن
یم صحیح ده. زما ویښتان دي څه ډول شامپو باید استعمالوم؟ او یو شامپو د انتي فال دی یا انتي دندروف دی؟
انتي هیر فال.
انتي هیر فال صحیح ده. ډیره مننه.
لته سیمه نن ډاکټر صاحب تاسو جواب در کی خبرونه سره وسی ډاکټر صاحب مهرباني
ما خو مخکې ویل چې د ویښتانو د تویدو عوامل ډیر دي په دغه سن چې د ځینې وختو اندر جینیټیک دی مثلا تانه پختنه لرو بیا چې وګوري چې تاسو په کورنۍ کې بل څوک په ځواني توپ کې مثلا تاسو پلار اکاغان اکام دا ماماغان ویښتان تللی دي کنه یو دوا دی باید معلوم شي او بل د ویښتانو د تویدو اقلیم هم تاثیر لري ځینې وختو په مثلا اوچه تغییر کوي مثلا د تودکیږي یا سلکیږي په ځینې حالاتو کې ویښتان ځي او بل شامپو دا کوم اثر نه لري چې څه ډول شامپو باید په ویښتانو باندې استعمال شي یوازې د پوستکي حالت مد نظر کې نیسو مثلا دا پوستکي وچته غول دی بغه شامپو شته که پخه لري انتی دندروف شامپو استعمالی دا شامپوګان چې په بازار راغلي دي انتی ایر فال دا کوم اصلي بنه نه لري دا معلوم نه دی چې دا ترکیب څه شی دی ما په دغه ما حالت خو هیڅ نه دی لیدلې په بازار کې ډیر لیدل کی چې دا شامپوګان شته انتی ایر فال شامپو دی دا کوم ګټه نه لري مګر علت اصلي علت باید معلوم شي چې د علیل څه شی دی آیا تا کوم استرس لري کوم جنیټیک یا ارسی بنه لري دا پوښو کنه یوازې دا نه ده چې د اوسپنه مثلا آهن یا کمخونی آهن د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي ډیر عوامل شته چې باید هغه وګورو باید مطالعه وشي چې د عامل څه شی دی
په دې هله چې د غورور پښتنه جواب شوې وي د یو ورسته اوریدونکو به مخلو بیا به خبرونه هم پاتې ورسو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رایزان معرفي کوي او خپل پښتنه وکړئ مهرباني
سلامونه او نیکه هله احترامات مو منای
علیکم سلام ځان معرفي کوي
دا فضل هادي ورداګي مالا ورداګونه
ښه مهرباني وکړئ ورداګ صاحب
اخر کای ز ډاکټر صاحب دم دا پښتنه د ایمو وی وا مو مرکای دغه ټکی او مریضی ورته پیدا شوې ده د خوله کې دغه غاښ وبپټي او خوله پړسیږي
هم
ښه نو بیا یو د کم کپسول ګولې مرتخصتي وي غنوم دمال بیا د وتل خو کپسول بیا بیا هغه چې وخت په وخت به کار ورکولو بیا تلو شاتو کې هغه درد به تپراتللو نو اوسې مشکل دا ورته پیدا کړی چې دا سر یو سره خوږیږي چې کله هغه خوږیږي بیا سر درد هم ورسره پیدا دی
خبرور یو سوشي بو د پاره تاسو اوسې ډاکټر صاحب البته ځنې پوښتنه لري
شته
من سره او مېرباني
شته مور څو کلان دی او
لیکه پرېښ ولا من سره او نو تاسو کې پلان وکي جواب ورکړي ډیر بخښي
دا مثلا ځین خلک په خوله باندې زخمونه پیدا کی د دې عوامل ډیر دي یو عوامل افتوز السر ورته وای چې ځین په ځین خلک کې دا پیدا کی ورکی به تر ازي مثلا هیڅ نشي خوللای دا هم تداوی لري او بل چې دای مثلا تبخال دای چې په خوله کې دل کیږي ورپس ورته وای یا ور په جنجیوایتس د دې عوامل ګي او بل ځین خطرناک امراض دي چې مثلا پانفیگاس ورته وای په خوله کې زخمونه پیدا کیږي ورسته په پوستکه باندې تناکه پیدا کیږي دا د دې یو ډول او بل استوماتایتس دی چې د په خوله کې التهاب پیدا کیږي مثلا ځین خلک ځین شین خوري په هغه باندې حساسیت کوي یا ځین دواګان استعمالوي یا دندان دا غاخونه اگر دکی په خون باندې عملګم استعمالوي دا هم د اساسه سبب ګرځي زین امراض دی چې لیکن پلان ورته وای چې په خوله کې لیدل کیږي شاریدګي مرته یا زخمونه پیدا کیږي باید نږدې سره وګورو مګر دا چې درد سر پیدا کیږي یا د غوګونه خوګیږي دې سره کوم اړیکه نه لري ارتباط نه لري
مجرمن ډاکټر صاحب خبرونه ورسته برخه دا یوازې منګه دوه دقیقې وخت لرو او که په دې دوه دقیقو کې د ویښتانو د تویدلو او د ویښتانو د سپینیدلو د مخنیوي لپاره یو څه توضیحات ورکړي
لوملای دغه دې چې باید لا مثلا باید د ویښتانو د ساتلو لپاره باید توجه وکړو استراحت او تفریح ام په بوستکه باندې ام په ویښتانو باندې اصل لري باید لا هغه خلوص استفاده وکړو چې ویټام پروتین لري په مناسب ډول پروتین لري مثلا ویټامینونه لري زیاتر له میوه دا میوجات څخه او له سبزیجات څخه باید ډیر استفاده وکړو او به تفرید ویښتانو د پاره او د پوستکي د پاره ډیر ګټه لري. استرس باید له خپل ځان څخه لري وساتو، باید ډیر یعنی له خپګان څخه خپل ځان وساتو. او ځینې خلک دي چې ډیر دواګانې استعمالوي، دا دواګانې هم چې ډیر استعمالیږي ځینې وختو د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي او پوستکي باندې ډیر بد اثر لري.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. خبرونه دغلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان عبدالمقدس فروزان را سره و چې ساسي پوښتنې ځوابولي. ډیره مننه کوو له هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې برخه واخیستله. او خبرونه هم دغلته په سو شیبو کې پای ته رسیږي. دغه خبرونه په تکرار ډول د سیشن به په ورځو کې خبريږي او تاسو کولی شئ د سه‌شنبه په ورځ کې د خبرونې تکرار ووري. که غواړئ د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته هم کولای شئ چې ورشي. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. او همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته ده facebook.com/azadiradio. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې هم مه هیروئ. زموږ د خدای پامان. پرتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له سحر لیوال سره ملتیا وکړئ.
با تشکر از شما ناجیه صافی. سلام. ساعت 3